خدای خبر چې به مې چیرته بیا په کوم لړو شپه شي. نو ګران تکل صاحب، زه کمال الدین مستان نومیږم، زما هم په یو لړه کې شپه ده، بس له هېواده بهر چېرته ژوند کوم، خپل هغه شپې ورځې څنګه چې لازم دي نه تیریږي، خو په زور یې تیروو تر هغه وخته پورې چې بیا شین سي، لمر راوخیزي، وطن سپرلین سي، بیا به ګورو چې څنګه به کیږي. نو فکر کوم چې همدغه به معرفي، به شاعرانه معرفي وي.
جالبه وه، شاعرانه معرفي وه. مګر مستان صاحب، ماته داسې ښکارېږي چې دا شعر تاسو په هغه شیبه کې ویلی یا درته الهام شوی چې احتمالا تاسو له هېواده د راوتلو په حال کې له کومې تلاشۍ سره مخامخ شوي یاست. زما اټکل سم دی؟
بالکل بالکل، همدغه حالت ده. په همدغه حال کې نه یوازې زه یم، بلکې په لکاو کسان همدغه حالت سره مخامخ شوي دي. خو زه دا چې دا حالت څنګه راغله او څه ډول ده، تقریبا سیاسي جنبه پیدا کوي. زما له سیاست سره مینه نشته، سره له دې چې پوهان وایي چې سیاست او ادب مشترکې پدیدې دي، خو زه اوس سپینګیری سوایم. زه وایم چې نه، ادبیات بیل دي، سیاست یو بیل شی ده. نه غواړم چې سیاسي مسایلو کې دخالت وکم، ژوند همدغسې ده، خپل چا خبره پړاوونه طی کوي، نو بس شاعران ژوند همدغسې دي.
مستان صاحب، تاسو وایئ چې سیاست سره مو مینه نشته، مګر مهاجرت یا د هیواد پریښودل په خپله یو سیاسي عمل نه دی؟
خپل یو سیاسي عمل ده چې موږ په دغه سیاسي عمل کې د چا خبره دیدو د لاس وسیله سوي یو، زموږ ورسره مداخله نشته. موږ خو خپل حالت کې خپل ژوند کې خودی دوی موږ خپل ژوند ته نه پرېږدي، نو دغه حالت د ځکه مداخله نه ورسره کوو تر راوځو، او همدغه سره ده چې سیاست له سیاست سره مداخله نه کوو. دا چې دوی دا خبره سیاست ور داخلوي، دا نو بیا د دوی کار ده. قدرمن تکل صاحب، زه په دې عقیده نه یم، یعنی اوس په دې عقیده نه یم چې سیاست او ادب دوی بیلې پدیدې دي یا نه دي. خو دومره وایم چې ادب یو بشپړه بیله پدیده ده، او ځانته تعریف لري، ځانته برخې لري. نورو شاعرانو هم په دغه لارو کې حرکتونه کړي دي. سیاست د سیاسیون د خپل سیاست کوي، او ادیبان د خپل ادب پالي.
څومره وخت کېږي مستان صاحب چې تاسو ادب پالي؟
زه اوس تقریبا یعنی د چا خبره اویا ته ورلنډ یم، نو کم از کم یا لږ تر لږه به شاید 40 کاله یا 50 40 کاله زما له ادبیاتو سره مینه ده، او تحصیل مې په ادبیاتو کې کړی. د وظیفو او د کارونو محل مې هم هغه ځایونه دي چې لکه د اطلاعات او کلتور وزارت، لکه رادیو ټلویزیون د افغانستان، لکه د بی بی سی یو برخه چې ډرامه ده چې نوې کور نوې ژوند نومیږي، هلته هم ما ډیر کار وکړ، ډیره موده پکې وم. یعنی د ژوند د چا خبره جنتی وختونه مې په هغه ځای کې تیر کړل. نو بس اوس نو تقاعد هم وکړ، دتی را دولتي چارو نه را بیل سولو، ذاتی زیم او بیکاری کله هغه په مزور سي، کله زه په غزور سم. خو بیکاری ته وخت نه ورکوم، هر رقم چې کیږي په هر شکل سره چې وي زه به دا یو شی ولیکم.
امدا مې غوښتل در نو پوښتم مستان صاحب، چې اوس چې تاسو کار نه کوئ یا تقاعد کیئ، نو ډیر ښه فرصت دی د لیکلو لپاره. څه شی باندې کار کوئ تازه اوس؟ امدا شی به چې موږ تاسو خبرې کوو په همدې شپو ورځو کې، په څه باندې کار کوئ؟
زما تقریبا شل کتابه چاپ سوي دي، چې شعرونه دي، تحقیقي کتاب اثر دي، او د ځینو مقالو مجموعه دي. خو تقریبا د په افغانستان کې د تحول او تغیر تر راتګ نه درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې د عرفان د ماسه مسئول ماته وویل چې ستاسو یو کتاب منتخب شوی چې باید فرانسې ته ولیږل سي، او هلته په فرانسوي ژبه باندې وژباړل سي. نو دا کار وسو، خو چې دغه تغیر او تحول افغانستان کې راغی، هر یو هر خواته لاړ، او هیڅوک په خپل ځای کې نه دی پاتې. نو زه هم خبر نه یم چې د ما د کتاب مرګ او ژوند څنګه شو، ژوندی دی که نه دی ژوندی شوی، یا که چاپ سوی که نه دی چاپ سوی، دغسې پاتې ده. لکه بېکسیار صاحب چې ویلي وو چې شعرونه د موږ ته راکه، موږ هغه غواړو چې په ډنمارکي ژبه باندې وژباړو. دغه درې کاله تیر سول، معلوم نه دی چې هغه د شعرونو مجموعه چې د افغانستان د شاعرانو شعرونه بېکسیار صاحب دوی اخیستي وو، چې چاپ کړي دي که لا نه دي چاپ کړي، خو فکر کوم چې ځینې پولیس ستونزې به هلته وي ځکه بغا له چاپه پاتې شوی وي. په هر صورت یو وړوکی غوندې رومان د پغه باندې کار کوم، وګت ناول یا رومان غوندې شاید چې په فارسي ژبه پغه باندې کار کوم، او بل په پښتو شعرونو باندې لیکم. معمولا شعرونه ملکلي تازه شعرونه لرم، همدارنګه په فارسي ژبه باندې هم کله کله چې حالات مختراسي شعر لیکم. ته خو پوهیږي چې د شعر د سه هغه غوندې شای نه ده چې د قلم را واخلې وی لکه چې جیمزار جان زنه جان زما خپل ورور جان. دا اوس زمان تغیر کړي، د وخت تغیر کړي، دا سړی کوشش کوي چې یو د یو شی وی لکه چې د ولستون کې وخت په ځای نسی. شاعر هم د خپل ذهن په کګلچونو کوسو کې ګرځي، په خپل تخیل کې ګرځي، په خپل افکارو کې حرکت کوي، چکر پکې وي، ورسره څه چې لیکلې وي ګوري چې د څو کلماتو مجموعه ده چې راټوله شوې ده او د ته شعر وایي. بیا ورسره لغنه لومړی منتقد په خپل شاعر ده چې په هغه باندې لګ تغیرات او پکې راولي، لګ اضافات او محذوفات ور داخلوي، ورسره لغنه بیا ګوري چې یو شعر تر جوړ شوی ده او شعر لیکلای ده.
مننه مستان صاحب، د ناول په باب چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د دې په باب یو څه راته ووایاست چې موضوع کومه موضوع ده، ستاسو د راتګ موضوع د اروپا ته، او که بله کومه موضوع په دننه په افغانستان کې پیښې جریانات پیښیږي؟
دا ناول چې مالک له ور باندې کار کوم تر اوسه پورې فکر کوم چې ختم به همدغه حالت تراسي چې په افغانستان کې تغیر او تحول ده. نور دیننه داخلي پیښې او حوادث چې په افغانستان کې تیریږي، موږ تاسو په یو چیز موږ تاسو وطن غریب، وطن و غریب خلک پکې وسیدل، مختلف حالات او مختلف پیښې سره رامنځته شوی دي، او هر چا په خپل ژوند کې یو حادثه لیدل، یو حادثه سره سره. نو په همغه باندې کار کوم چې خدای پاک توفیق راکړي کدا سر ته ورسیږي. نو زه په ناول لیکلو کې تجربه هم نه لرم، خو لنډې کیسې مې ډېرې لیکلې دي، هم په پښتو ژبه چاپ شوې دي او هم په فارسي ژبه باندې چاپ شوې دي. په هر صورت د داستاني لنډو کیسو د لیکنو تجربه مې خدای پاک راضی هم چې ډېر ده. اپ په ناول کې مې دومره کار نه کړی، اما ناولونه مې لوستي، ناولونه مې خوښيږي.
بله مستان صاحب، دا مو لومړی په دری ژبه ناول دی که لومړنی ناول دی؟
دا مو لومړنی ناول ده. نه پیغم چې دا به سرته ورسیږي، نه عمر به ماته وخت راکړي که ورانه کې دا فرصت او مجال به میسر شي که به میسر نشي. اما اکثرا په شعرونو باندې مصروف یم، معمولا شعرونه هم لیکم، پښتو شعرونه لیکم، کله فارسی شعرونه لیکم. دا فرق مې نه ده کړی، په ماته چې په ذهن کې مې آر یو چې په خوږه ژبه را داخله سوله موضوع، بس په مغه ژبه و روان یم. دا سوچ نه کوم چې دا والی فارسی نه دی، دا والی پښتو نه ده. اماغه چې دوی سترګې لرم، دوه لاسونه لرم، دوه غوږونه لرم، د چا خبره دوی پخې لرم، دوی ژبې لرم چې پښتو او فارسی. زما په وطن کې دغه دوه محبوبیت لري. تعصب فرهنګ زما نه په دین کې ده، نه په فرهنګ کې ده، نه په مذهب کې ده، او نه ورسره علاقه لرم. په دې اساس په دوه ژبه باندې کار کوم. آی کار چې د ما انګریزي ژبه هم زده، چې په انګریزي ژبه مې هم لیکل کولای شوای.
مستان صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاوخوا شل کتابونه مو چاپ شوي دي، په دې شلو کتابونو کې د پښتو او دری شاعري هم شته؟
بله بله، د شبنم سیوری زما د پښتو شعرونو وروستۍ مجموعه ده چې له چاپ راووتله، او همداسې نور مجموعې هم په کیسه چې اوس ټولو نومونه همدا شپه رانه هېر دي. خو په فارسي کې مې دوه مجموعې چاپ شوي دي چې در انجماد فریاد نومېږي، بلې از هیچ تا همیشه نومېږي. نور پښتو دي او نور بیا تحقیقي کتابونه دي، مثلا د مولانا یعقوب چرخی احوال او اثر ده، د یو تحقیقي اثر ده، دا هم په فارسي ژبه چاپ شوی ده.
که په مجموع کې یو محاسبه وکړو، نیمایی نیمایی پښتو او دری اثر دي ستاسو؟
نه، پښتو پکې زیاته ده.
او د خپل شعر په باب راته ووایه، ستاسو مخکې یادونه وکړه چې هر شعر چې الهام درته وشو هماغه شېبه یې لیکئ، یعنی ژبه څه رقم او په څه ډول تعینیږي ستاسو په الهام کې یا په شعر کې؟ یعنی کومه شېبه تاسو تصمیم نیسئ چې دا شعر پښتو وایم که دا دری وایم؟
مطالعه کوم، په مطالعه کې هر ټکی، هر غړنه، هر واژه چې را باندې خو لګیږي، که پښتو په پښتو شروع کیږي، که فارسی په فارسی شروع کیږي، هماغه ماته الهام راکوي. نو دا غسه مسوره فقط یو 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 څرک غوند، یو رڼا غوند، یو شای می ذهن تر وڅسیږي. دا نه پویګم چې دا څه ډول شه، دا د بزرګی نه خنه ده، خو د ما عادت ورسره دغه سده کړه چې د شعر هوا راځي ک پښتو وی ک فارسی وی چې کومه غړنه مې انتخاب کړی وي، یو ذهنیت مې ذهن تراسي، یو یو رڼایي مې ذهن تراسي، ورسره لږه نور باندې کار کوم. د بخوانی عرب خبره کله سره په قبضه تاب حکم واقع سي چې بیا ډیر موده غ شعر پاتې سي، نو چې بیا اماغه حالات رانه سي، اماغه ذهنیت رانه سي، اماغه شعر رانه سي، بیا هغه شعر دغه سي نیمګړی پاتې کیږي.
نو مستان صاحب، ستاسو له دې خبرو نه زه داسې یو معنا اخیستای شم چې تاسو ته چې الهام راځي له ژبې سره الهام راځي، یعنی له پایله الهام درته راځي چې دا شعر پښتو ویل کېږي، له پایله الهام درته راځي چې دا دری ویل کېږي، همدغسې ده؟
همداسې ده، همداسې. ځکه کله چې کومه ګړنه ګورم یا کومه اصطلاح ګورم یا کوم فارسي خبره واژه ګورم په پښتو کې کومه ګړنه ګورم چې په ما تاثیر وکړي، اثر را باندې واچوم، یو څرک او رڼا مې ذهن ته پکې را پیدا شوله، بس به ذاتي ور باندې شروع کوم چې څه شی باید ولیکم. خو دا هغه د چا خبره نامرئی خطوط او لاین ده چې وروسته لغنه چې کله شاعر بیرته خپل حالت ته راځي هغه باندې کار کوي، هغه لیکي. کله چې شاعر غواړي شعر ولیکي، دا په هماغه شبکه هماغه سړی نه ده، د ده په ذهن کې نور خبرې دي، د ده په ذهن کې نور موجودات موجود دي، د ده له ذهن ډیرو شایانو سره خبرې کوي، حتی له ځینو شایانو سره خبرې کوي چې هغه ژبه نه لري، هغه احساس نه لري، لیکن دا هغه ته ژبه ورکوي، هغه ته احساس ورکوي، هغه ته رنګ ورکوي، هغه ته بوی او خوند ورکوي، ځکه په کلماتو کې ځایوي او کلمات راوړي. د مثال په توګه دا یو شعر ده چې ستاسو لغه لومړني سوال سره هم ارتباط پیدا کوي، لغه سوال سره چې زه چیرته یم او څنګه یم څوک یم. دغه شعر عنوان ده زنګ وهلی ځان. ته خو پوهېږې کله کله چې هر شی زنګ وهي، خلک داسې ګمان کوي چې ولا اوسپنه زنګ وهي، مثلا نور شیان زنګ وهي، سړی هم زنګ وهي، زه زنګ وهلی یم، زنګ وهلی سړی یم.
مهرباني وکړئ، مهرباني.
موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، کله دلته کله هلته، کله آن د ځمکه تلته پسې لاړم. زړه مې ستړی، خیال مې ستړی، بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. د شیبو کمیس نری و په نري کمیس کې سترګو ته راشین شوم. د شیبو کمیس نری و په نری کمیس کې سترګو ته راشین سوم. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې، یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې، یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده، هغه زه وم. خدا زه څنګه له آدمه تر دې دمه د ابد په خوب بیده وم. هغه زوم خدا ز څنګه لا ادمه تر دې دمه د ابد په خوب ویدوم. لوس لغړوم، چا مې عقل، چا مې پوها، چا مې فکر رانه وړی، یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی. چا مې فکر، چا مې عقل، چا مې پوها رانه وړی، یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی. خپل بیرنګ زنګ وهلی ځان مې ولید، ځان مې ځان ته لګ را کش کړ، چې قتل مې دومره وړ وم چې خپل موټی کې مې ورک شوم. ځان مې خپل ځان ته را کش کړ، چې قتل مې دومره وړ وم چې خپل موټی کې مې ورک شوم. چې قتل مې دی یو وچ او یو بے وسه ترانې شلېدلې بند یم. څوک مې ناوري، څوک مې ناوري، هر یو بند مې د لیمو په چیغو بار دی، مګر داس یو څوک نشته چې ما واوري، مګر داس یو څوک نشته چې ما واوري. ګران راشه ته مې واوره، بس دا ته چې د ژوند هره شیبه کې که سړه ده که توده ده، که له دینه سر تر پایه راچلیږي، هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله، هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله، بیا دې لاس زما په مات او زخمی شوي زړګي کېږده، لږ شیبه مې د جنت د ونې شنه سیوري ته پرېږده، چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي، چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي. شیبه وروسته زما د پلار هغه زړه وړه برچه چې د کور تخچه کې ایښې، هغه راوړه، هغه راکړه، نور نو څه نه دي راپاتې. نن زما او د تقدیر ترمن جګړه ده. هغه راوړه، هغه راکړه، نور نو څه نه دي راپاتې. نن زما او د تقدیر ترمن جګړه ده. د ورغوي زړې کرخې مې په خپل لاس باندې توګمه، د ورغوي زړې کرخې مې په خپل لاس باندې توګمه، پکې نوې نوې کرخې لګومه، پکې نوې نوې کرخې لګومه، هسې شانې چې راشنی شي، چې رالوی شي، د مینې ترانې شي، زمانو ته افسانې شي. بس دغس یو شی و
ډېر
ګران تکل صاحب،
ډېر لاب دا له تقدیر سره جنگ دی، او خپل تقدیر یا خپل برخلیک په خپل پلاس کې اخیستل، او د برخلیک د کرخو کاغل داس یو پیغام درلود. مستان صاحب، ډېر شعرونه چې تاسو دلته ولوستل آزاد شعرونه دي، تاسو ټول شاعري آزاده کوي او که په مقفه او کلاسیکو فورمونو کې هم شعرونه لري؟
نشته، آزاد شعر د کلاسیک او مقافه شیرونو باندې چا خبره د کمال پړاو ته رسیدلې شعر ده. هغه څوک چې د کلاسیک شعر باندې پونه شي، د کلاسیک شعر په اوزانو باندې پونه شي، د هغه په عروض باندې بلد نوي، آزاد شعر ته لاسرسی نه سي پیدا کولی. هسې تو خبرې به کوي، لیکن آزاد شعر هم د کلاسیک شعر په شان وزن لري، موسیقیات لري، هنریات لري، مزیت لري، خوان لري، هر شی لري. نو په دې اساس اول باید سړی په مقافه شعر باندې ملاسي، بیا د وروسته لغه نه راسي آزاد شعر ته دی ملا وتړي. غزل هم ما ویل دي، غزل مې هم ستا مقافه شعرونه مې هم ویل دي، اغه هم ډیر چاپ شوی دي. مثلا جانانه کتنه ستا یادونه را سره دي، منزل د تور شپو کې مشالونه را سره دي.
مننه مستان صاحب، د مرکه په پای کې به ما ته وایاست چې په مهاجرت کې یا لخپل ټاټوبی نه لری کېدل د ادبیاتو لپاره خدي، او کله چې لیکوال او شاعر په خپل ټاټوبی کې اوسیږي، په هغه وخت کې خې لیکنې کولای شي او خ تخلیق پنځولای شي؟
زه فکر کوم چې ژوند هر برخه د شاعر لپاره الهام ده. د مزکه د طبیعت هر حالت د شاعر لپاره الهام ده. کله چې وابشار ته ګوري الهام اخلي، کله چې وخایسته ګل ته ګوري الهام اخلي، کله چې زخمی انسان ته ګوري الهام اخلي. نو په دې اساس ژوند د شاعر لپاره هر برخه یې الهام ده، خو په دې شرط چې شاعر وکولی شي هماغه تصاویر، هماغه حالات په خپل شعر کې رسامي کړای شي. مثلا ډیر نقاشان زه پیژنم، لکه لیوناردو داوینچی چې دای په طبیعت کې ګرځېدل، یو منظره به ولیدله، خوان به واقع هماغه منظره په خپل ذهن کې مجسم کړ، بیا به چې کله خپور ته راغی او په خپل کور کې به په نقاشي باندې شروع کړله، او له هغې نه به په زړه پورې نقاشي جوړ کړله. همدغسې د هر نقاش طبیعت او مزاج همدغسې یو شی ده چې طبیعت ګوري، خلق ګوري، له هغو نه الهام اخلي او بیا نقاشي کوي، خپل هنر پکې څرګندوي. شاعر هم همدغسې ده، ګرځي په هر برخه کې، که خوښي وي که خوشحالي وي، یو شی لیکي. خو هغه وخت د شاعر لپاره خوند کوي چې مثلا په دې قناعت وکړي چې ټول لوستونکو یې شعر خوښ کړی ده.
پښتنه مستان صاحب، دا ده چې ځینې لیکوالان او حتی د ادبیاتو تیوریستان په دې نظر دي چې کله په انسان باندې مصیبت او غم زورور کیږي، په هغه صورت کې لیکوال ښه هنري اثر تخلیق کولای یا پنځولای شي. ځینې نور تیوریستان بیا په دې نظر دي چې کله ته آرام فکر او آرام ځای د لیکلو لپاره ولري، یو ښه ژوند ولري، ته کولای شي چې ښه اثر وپنځوي. په دې دواړو کې ستاسو لپاره کومه په زړه پورې ده؟
دا فقط اما بیا ما خبره کوم چې حالات په شاعر باندې تاثیر کوي. عامل زولا په خپل ډیر شتمن سړی و، طلایي میج درلود، طلایي قلم درلود، د چا خبره په پور قصر درلود، اما د غریبانو لپاره لیکل، اما د هغه چا لپاره لیکل، د خلکو دردونه لمسول، د ولس تکلیفونه لمسول، له هغه نه الهام اخیست، بیا به چې خپل کور ته راغی، خپل دفتر ته راغی، په مغ طلایي میز باندې به د خوار او بېوزل خلکو حالات تصویرول او لیکل او خپل اثر به خبرول. د داته د شاعر په تر طبیعت او مزاج پورې اړه لري چې کوم شاعر له کوم ځینه ډیر الهام اخیستی شي. خو زه دغه فکر کوم چې فقط خبر د تاثیر خبره ده، چې کوم حادثه، کومه پیښه په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي. زه فکر کوم چې د غم پیښه په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي، د په ما باندې هم تاثیر کړی ده. همدا اوس ما په شعرونو کې تاثیر ده چې د مینې مسله پکې موجود نه لري، ځکه حوادث او پی خو دې ته مجبور کړم چې دغه حالت به په تصویر کم که ځان رانه ورک شوی ده هم هم دغه خبره ده که په پلټنه کې می تکلیف لیدلې هم هم دغه خبره ده او کم دغه سي نور اما کله کله بیا سره یدی لپاره هم کوشش وکي او شاعر چې ټول ژوند هم لغه مسره تیر نه کې ژوند هاس خپل خپل کار کوي چاته خوشحالي ورکوي چاته غم ورکوي چاته هیڅ شی هم نه ورکوي سکوت ورکوي اما شاعر باید دغه ټول لمس کی دغه ټول شیان د شاعر مسؤلیت ده چې د لوستونکو اوریدونکو او هغه کسانو لپاره چې دی لولي یا د راتلونکي نسل لپاره د خپل وخت تصاویر په زړه پورې کلماتو باندې نقاشي کی دا د ما عقیده ده ګران تکل سره.
مستان صاحب، تاسو کله چې په ملي راډیو ټلویزیون کې کار کاوه نو هغه وخت تاسو نطاقي هم کوله او ستاسو د کلمې ډېرې جالبې د شعر د کلمې هم موږ اوریدلې دي، نو د دې په باب راته وایاست.
بله، یو دا به هیڅ کله مې نه یریږي ګران تکل صاحب، زه د مېرمنو د مجلې چلوونکی وم، یعنی هلته مې کار کوو چې د راډیو ټلویزیون یو ډېر په زړه پورې ناطاقه چې ګران هېوادوالې هم پلیزین فوزیه جان مترا راغله له خپل مترا صاحب سره د ما دفتر ته، هلته ما له هغو سره خبرې وکړې داسې قصې مې کولې. دوی ما ته وویل چې ته ډېر ښه اواز لرې، راځه راډیو ټلویزیون ته راسه. بس لاړم راډیو ټلویزیون ته، خو بالاخره بیا کامیاب شوم. ذاتي بیا عملته له دوی سره همکاري شروع کړله. زه بیا تر دغه حده پورې ورسېدم چې د کلمې مې هم کولې د شومدم د اندازې پروګرام کې او ځینې اخبار مې هم لوست. نو دغه سی خبرې وي، دغه خاطره او دغه وخت زما
مننه. او په پای کې زه غواړم چې د مرکه مستان صاحب ستاسو په یو د کلمه پای ته ورسو.
زه نظر لرم د غزل په ځای به یو فارسي شعر ولیکم لاندې چې ډېر هم وخت مون نسی.
دا به ډېر ښه شي، زمونږ اوریدونکي به هم حتما ډېر خوښ کی. نو همدغه شعر لطفا راته د کلمه کوي.
او په دکلمه به همدغه شعر به تاسو زه د دکلمه په شکل سره ولولم.
مهرباني.
و چنین گفت درخت، اینجا شبها همیشه شب میزایند، اینجا شبها همیشه شب میزایند، مثل این که زمان سراسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است، مثل که زمان سر به سر حامله شب و تاریکی ها گردیده است، لحظه ها در تاریکی می آیند، در تاریکی می روند و به هیچستان ابد می ریزند، و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه که از زیر خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد می کشید قصه می گفت، و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه که از میان خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد میکشید قصه می گفت، شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، خنده خشک بر لبهای درشت و ترقیده درخت نقش بست و گفت، فرزندم 30 سال می شود و شاید هم بیشتر از آن که قبایل نور و روشنی را پشت دیوار کبود شب تبعید کرده اند، هیچ کدامشان شناسنامه ورود به اینجا را با دست ندارند، تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست، تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. و چنین گفت درخت، بعد شاخه کوچک را در آغوش سرد و بیروهش فشرد و خود سر به زانوی زمان گذاشت. آره آره، از این شبهای گرنگ و به یک پهلو خوابیده دلم سخت گرفته است، من سر به زانوی زمان نه بلکه سر به زانوی تو می گذارم، زمزمه الماس را از سنگ خوب تجربه کردم، عبور کردم، می آیم، اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید، اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید که تا پیش تو چند نفس را مانده است.
ډیر زیاته مننه. کمال الدین مستان د افغانستان د دواړو پښتو او دري ژبې شاعر لیکوال، لتا سوډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو زمونږ بلنه ومنله او راغلی لوریدونکو سره مخابره وکړي.
باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے باران میں بسڑ خوب خوب وری دل راغلے شب گر ٹو بشورا ٹول پشپکھیں خب گانوخ کے شب گر ٹو بشورا ٹول پشپکھیں ترون سہارا بموش میں بلول راغلے ترون سہارا بموش میں بلول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بسڑ خو خو ورے دل راغلے دیکھ چی میں پکو تو راکول راغلے سنگ دیکھ دے چی میں پکو تو راکول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو ورے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو گورے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا وہ